قدرمن اوریدونکو د مشال ریډیو یوې بلې خبرونې ته ستړي مشي. زه ستاسو کوربا ګل ایازم په پیښور کې د سحر لس بجې شوې دي. په دې خبرونه کې د پاکستان قبایلی سیمو او د افغانستان رپورټونه او سیرنې لرو. په خبرونه کې 19 پروګرام اتلان هم لرو، خو د هر څه نوړاندې د دې ساعت مهم او تازه خبرونه د منور شان اورو.
اول د خبرونو سرټکی، بیګام افغانستان په مومند ایجنسی کې وسلوالو په امنیتی ځواکونو برید کړی چې پکې د مرګ جوبله په حق لا اندېښنې سرګندېږي. افغان چارواکي وایي ځواکونه یې د هیواد 19 ولایتونو امنیتی ذمواری اخیستلو ته تیار دي. او امریکا وایي د ایران لپاره په یو مانوي یا ورچوال امبیسي خلاصولو غور کوي. او اوس د خبرونو تفصیل. د پیښور په رامپور بازار کې و 14 شوې ده. د پیښانن سهار خواوشه اتنیمه بجې راسته شوې چې پکې لک تر لګه و کسان جوبل شوې دي او یو شمیر دکانونو او گاډو ته زیان اړولې دي. د پیښې په ځای کې امدادي هلې ځلې روانې دي. بیګام ماسخوتن د قبایلی سیمې مومند جنسی تحصیل بیزو کې وسلوالو په امنیتی ځواکونو برید کړی چې پکې د مرګ جوبلې اندېښنې سرګندېږي. د امنیتی ځواکونو چارواکي وایي چې درې تنه یو ورک او یو یې جوبل شوی دی. بلخوا وسلوال ادعاوې کوي چې امنیتی ځواکونو ته یې مرګ جوبله اړولې ده. د کندهار د امنیتی ځواکونو چارواکي وایي د خار په بیلابیلو برخو کې د لټون عملیات کړي چې په نتیجه کې د 60 ټنو نه زیات نشئی توکي او کیمیایي سره نیولې ده. د یادونې وړ ده چې افغانستان کې د کیمیایي سرونه د سړک د غاړې مانونه تیارول شي چې لمخه په افغانستان او نړیوال ځواکونو وخت په وخت بریدونه کیږي. د کندهار امنیا کمانډان جنرال عبدالرازق په دې حق له خبريالانو ته ویل
اغه مواد شغه نمروین دی یا اغه پردروین کی سمالیجه روین جنجوریجه روین دی د بل ملک سدل تراغلی و غوشته چې د پراو نمروز ولایت انتقال سي. نو د پلیسو د دریم اوجه د پلیسو او د سپیشل پورس کته چې د پلیسو د غوډه خانی وسوی دی کوم کچاک پر چې دی اغه د پلیسر دی دغه تکاتم شروع دی.
نوموړی زیاتوي د دې ترڅنګ یې د کندهار خار او ځینې ولسوالیو کې 15 وسلوالو د بارودي موادو ډاک یو گاډې هم نیولې ده. بلخوا افغان چارواکي وایي امنیتی ځواکونه به یې د هیواد په سلور دیش کې د 19 ولایتونو د امنیتی چارو سب برخه او یا په مکمله توګه ځمواري په خپل لاسو کې واخلي. دا خبره په کابل کې په دې سلسله کې تیاریانو لپاره د ولایتونو د والیانو د خبرو تر په نتیجه کې مخې ته راغلي. د روان نومبر په 2 نیټه په ترکی کې کیدونکو غونډې پر مهال ولسمشر حامد کرزی د دغه انتقالي عمل تفصيلات به ورکوي. د یادونه ورلدا چې د 13 جولای په میاشت کې هم د زنیسی امنیتی ځمواري افغان ځواکونو ته سپارل شوې دي. هلته طالبانو خبرداري ورکړی دی چې افغان حکومت په راروانه میاشت کې د کومې لویې جرګې د رابللو منصوبه لري. دوی په هغه په نخه کوي. افغان چارواکي وایي دغه قامي غونډه چې په کې به سیاستوال او قبایلي مشران ګډون کوي د 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په وړه پیمانه د اوږدمهاله موجودګۍ په حق لا به د دواړو هیوادونو ترمنځ د لوزنامې په یوه مسوده خبرې اترې کوي. د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د سلورو نوی مرکزی وزارتونو جوړولو منځوري ورکړی را. د پاکستان سرکاري خبری ایجنسی ای پی پی تر مخه په نوی وزارتونو کې قامی ورسا، قدرتی آفتونو پر مخ د مبارزه وزارت، د قامی ریګولیشنز او سرویسز او د خوراک نوی وزارت شامل دي. د وزیر اعظم په وینا د نوی وزارتونو مقصد انتظامی چارو کې رونواله راوستل دي. د نوی وزارتونو د جوړولو فیصله په عین کې د اطلسم ترمیم تر مخه شوې ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکا د خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي د ایران سره د باقاعده امریکایي سفارتي اړیکو د نشوالي باوجود دغه هیواد لپاره یو مانوي سفارتخانه یعنی ورچوال امبیسي خلاصولو باندې غور کوي. د وایس اف امریکا فارسي څنګه سره د مرکې پر مهال نوموړي ویل د دغه ورچوال امبیسي وپاڼه با انټرنیټ د لارې د ایران خلکو ته د ویزه او نورو پروګرامونو په حق لا معلومات ورکوي. میرمن کلینټن په ایران د لګول شوی بندیزونو دفاع وکړه. نوموړی وایي چې دا بندیزونه ډیر ضروری دي او موږ دا هم غواړو چې په داسې طریقه وي چې ولسی خلکو ته کم تکلیف ورسي. میرمن کلینټن زیاته کړه چې امریکا په واشنگتن کې د سعودي عرب د سفیر د وجنې په منصوبه کې د ایران د لاس لرلو په حق له مضبوط مجرمانه کیس لري. د شام صدر بشار الاسد په هیواد کې د سو میاشتو راهیسې روان تشدد ختمولو په لړ کې د عرب لیگ د وزیرانو سره ملاقات کړی دی. د عرب لیگ د دې وفد مشر د قطر وزیر اعظم شیخ حماد التانی ویلي په دې ملاقات کې بے پردې او په زړه پورې خبرې وشوې او دا چې دوی به د شام د چارواکو سره د نومبر په 13 نیټه یو وار بیا لیدل کتل کوي. د لیبیا مشران پوځي چارواکي وایي د کرنل قذافي تښتېدلې زوی سیف الاسلام او د استخباراتي ادارې پخوانی مشر عبدالله السنوسی ځان په هیګ کې د جرمونو نړیوال عدالت ته د حواله کولو وړاندیز کړی دی. سیف الاسلام د خپل مړ شوي پلار په څیر د جنګي جرمونو عدالت ته مطلوب دی. د لیبیا قامي انتقالي شورا یو پوځي چارواکي عبدالمجید رویټرز خبري اجانس ته ویلي د خپلو استخباراتي ذرایعو نه ورته معلومات راغلي دي چې دغه دواړه کسان چې هر چیرته دي ځان محفوظه نه ګڼي او دا چې د ګاونډي هیواد په لاس عدالت ته تسلیمېدلو ته تیار دي. نوموړي د ګاونډي هیواد نوم نه دی څرګند کړی. او خیره خبر دا چې د یورپی ټولنې مشران د ژغورنې په هغه منسوبه سلا شوې دي چې لمخبه د یورو زون د قرضونو د مخ په خرابېدو بحران ختم شي. د دې منسوبې لمخبه د یونان 50% قرضونه معاف کړي شي چې د فرانس د صدر نیکولس سرکوزی په وینا خواوشا 100 بلین یورو جوړیږي. په دې لړ کې په بانکونه هم خپل حساب کتاب 106 بلین یورو ترسوي چې د جون په میاشت کې د کوم یوناني قرضو د دیوالیه کېدلو انتظام وکړي شي. د یورپی ټولنې شران په دې هم سلا شوې دي چې د ایتلی او سپین غوندې لوی اقتصادونو د بشکولو لپاره به خپل پانګه 1 تریلیون یورو ته رسوي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې منور شاه وړاندې کول. قدرمن اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو خبرونه اوس د انټرنیټ لاري واوري او رپورټونه لوستل هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼه پته ده www.mashalradio.com. د پېښور ښار رامپوره بازار کې د بم چاودنې لامله و کسان ژوبل شوي دي. د بشري حقوقو سازمان وایي سخت کال په پاکستان کې 14 خلکو خودکشي کړې دي او په 3 اندېښنې څرګندې کړې دي. د خیبر پختونخوا سیمو کې لا تر وسه پورې د پولیو یا ګوزن ناروغي په اړه د خلکو ذهنونو کې غلط فهمي موجوده ده. په دې اړه د جماعت اسلامي پخوانی امیر قاضي حسین احمد وایي
زما خو په دې باندې یقین دی چې دومره لوی فراډ دا عالمي ادارې نشي کولی او دومره د نوم ګړاند کاڼم نیو چې زموږ ټول قوم سره به دومره لوی فراډ کیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي ایرانی رژیم یو ډاکټروري رژیم دی او بندیزونه پې لازمي دي.
The sanctions are necessary and we do want to do them in a way.
او په کراچۍ کې شپېتکلن سید احمد د سیند په غاړه له مودو رئیسي چوکیداری کوي. دوی خپل قصه ساده سره بیانوي.
دل د زو د کېګم ممکن نم پاسم د غزې د زما کورم د وجرم د بیٹکم ده د دره په غاړه باندې.
په خبرونه کې 19 پروګرام اتلان هم لرو او ریدلې مهروي له مشال رادیو سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو د دې سات لومړی رپورت خوزو پیښور خار ته چرته چې څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل. په پیښور خار رامپوره بازار کې د چاودنې له امله و کسان ژوبل شوي دي. موږ سره د ټلیفون په کرخه د پیښور نه د مشال ریډیو خبريال فواد علي شاه موږ سره د ټلیفون په کرخه دی. فواد د دې لومړی ستړي مشي او د دې پیښې حال را تراکي.
ګلیاش دا پیښه چې ده دا چاودنه چې ده دا پرمپوره مارکیټ کې شوې ده. دا پولیس چارواکي وایي چې د بم ډسپوزل سکواډ چارواکي هم راغلي چې دا د وړو په یو ډبي کې چې ده دا بم خوده شوی او خو بم وړو کې او نزدکې نقصان ډېر نه دی کړی. ما د نیډیډینګ هسپتال چارواکو سره اوس خبرې وشوې نو هغه وایي چې 14 زخمیان موږ ته را رسېدلي دي چې پکې سلور چې دی هغه چې معمولی زخمیان لګیا چې لګېدلی او نور لس چې دی هغه لږ ډېر زخمیان دي نو هغه به هسپتال کې پاتې کیږي او دا سلور به اوس فارغ کو.
پولیس د چاودنې په اړه څه وایي چې دا ترهګري بریدو او کنه سنور څه وجوهاتو؟
پولیس والا تر اوسه پورې ګلیاس په دې باندې خبرو کولو ته تیار نه دي. هغه وایي چې مونږ به د دې تحقیقات کوو چې چا ایښی او څنګه ایښی و. خو فی الحال خو چې دې دا مریضان دې خوا هسپتال ته راوستل او کوم چې دا بم ډسپوزل سکواډ والا دي هغه یې پالته کې لګیا دي. راغونډۍ ګوري چې دا کوم قسمه بم استعمال شوی دی او دا چې دې دې کې مواد څومره دي. نو فی الحال یې دا تحقیقات روان دي.
ډیره مننه فواد علی شاه د تفصیلاتو د راکولو او ریدونکو د پیښور نه د مشال ریډیو خبريال سید فواد علی شاو چې د پیښور د رامپوري بازار د بم چاودنې حال یې راکو. اوریدونکو د پاکستان بشری حقوقو سازمان وای چې سخت کال په دې هیواد کې شپږ سبه خلکو خودکشي کړې دي او دا شمیره او په دې شمیره سخت اندېښنې هم څرګندې کړې دي. لږ شپه وړاندې مو د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال عالمزیب خان نه پوښتنه وکړه چې د بشری حقوقو سازمان په دې اړه په خپل خبر پاڼه کې نور څه ویلي دي.
بشری حقوقو د کمیشن یعنی ایچ آر سی پی چې کوم یو بیان راغلی دی تېره شپه دا هغه دا بیان ولایت په هغه وخت کې راغلی دی چې کله دوه ورځې وړاندې په اسلام آباد کې د سند صوبې نه راغلي راجا خان د پارلیمنت هاوس مخې ته ځان اوسېدلو او د خپل ژوند څخه یې لاس وینځل او دغه شان ورسره ورسره په لاهور کې چې د ریلوی چې کوم ملازمین دي د هغو چې کوم د پنشن سلسله روانه ده او په هغې کې یو د اویا کلن یو مشر چې کوم دی هغه د ډېر زیات انتظار نه د پنشن اخیستو لپاره هغه هم مړ شو او دغه شان ډېر کسان هم پاکستان پاکستان مطلب دا وخت کرا جہان نے یا لاہور دغه محمود خان نے یا داسې نور خلک دینو هغه په دا وخت کې ډیر زیات مبد حال لیدا خو چې کوم ژوند نه هغه د سنور سره مخ دی ولی دا په مرغه پر دغه بیان تر مخه حکومت زینه بالکل بے خبر دی او دا الفاظ استعمال کړی دي بے خبر دی بے او لا علم دی او بے هیڅ دی. د دې وجنه کمیشن چې کوم د خپل بیان کې ویل دي چې حکومت زر تر زرات دی خلکو لپاره څه داسې کوټلي ګامونه پورته نه کړل نو دا خلک به په سړکونو راوځي او ډېر زیات تر خطر به د ملک ته هم او دغه شان د خلکو ته هم تیر شي او حکومت ته به هم تیر شي.
اوریدونکو په پاکستان کې ورخ پر وخت په وخت د پولیو یا ګوزن د ناروغي پر ضد کمپاین کیږي خو لږ وخت تیر دو رستو بیا هم د پولیو کیسونه مخې ته راځي چې لوی وجه نړیوال رولولې هم د پاکستان پر ضد د چټک ګامونو ګواښ کوي. دا چې د پولیو خلاف کمپاین ولې نه کامیابیږي زموږ همکار منور شاه په دې رپورت په دې اړه یو رپورت برابر کړی دی چې تاسو پام ورته راګرځو.
پولیو یا د ګوزن ناروغي چې په کال 1988 کې په 128 ملکونو کې موجوده و د صحت د نړیوال ادارې WHO د ریپورت تر مخه دا وخت صرف په سلورو هیوادونو هند، پاکستان، افغانستان او نایجیریا کې پاتې ده. پاکستان کې دا وخت د پولیو 122 کیسونه مخې ته راغلي چې په کې په قبایلي سیمو کې 8 او په خیبر پښتونخوا صوبه کې 11 کیسونه موندل شوې دي. د صحت ماهرین وای که یوې خواته مور پلار خپل بچو ته د پولیو قطرو ورکولو کې خپل کردار نه تر سره کوي نو بلې خواته پولیو پر ضد د کارکونکو ادارې API ځنی اهلکار هم خپل ذمہواری په سمه توګه نه تر سره کوي. د دې تنقید په جواب کې د خیبر پښتونخوا د API مشر ډاکټر جان باز افریدی مشال ریډیو ته ویل
د خیبر پښتونخوا د خبرو کوم چې سره پاسه 15000 ټیمونه کار کوي او داسې وسره په سمونو د غیبی مانیټر یا ایریا انچارج دي او داسې نور مانیټرینګ سیستم دی نو دا په اسانۍ ساتي د 10000 خلک جوړیږي چې په یو کمپین کې 10000 خلک انوار وي نو 10000 زره فرشته نشي کېد. دا مسلې خو تړله خبره ده چې ګوره دا هم زموږ سوسایټي یا اور از معاشره کې دا خرابې خوبي چې چرته به سوخه کار نه کوي چرته به غلط کار کوي چرته به اصول خیال نه ساتي. خو چې ما دا ته کوم خبره وکړه چې کله والدین په دې خبره پوه شو نو دا ټولې مسلې به حل شي.
په ټولنه کې ځینې مور پلار د پروپاګاندا ښکار دي او زیاتره دا فکر کوي چې دا قطرې د خاندانی منصوبه بندۍ لپاره ورکولې شي. د خیبر پښتونخوا حکومت فیصله کړې چې په دې لړ کې به د علماو مرسته تر لاسه کولې شي. د مذهبي ګوند جماعت اسلامي په خوانې مشر قاضي حسین احمد د پولیو د قطرو په حق لا په دغه فکر اخته مور پلار ته وای
زما خو په دې باندې یقین دی چې دومره لوی فراډ دا عالمی ادارې نشي کولی او دومره د نوم ړاند کاڼم نیو چې زموږ ټول قوم سره به دومره لوی فراډ کېږي او مونږ به د هغې نه بالکل بې خبرې او مونږ هغوی ته دا وایو چې خپلو ډاکټرانو نه پوښتنه وکړي چې په چا باندې مې اعتماد وي چې په چا باندې ستاسو یقین وي هغوی سره سلا وکړي او د هغوی په مشوره باندې عمل وکړي.
ډاکټر جان باز زیاتوي که یوازې مور پلار په دې خبره پوه شي چې د پولیو قطرو نه ورکولو له وجې یې د بچو ژوند د مصیبت سره مخ کېدلی شي نو بیا چې په دې لړ کې څومره وړې وړې مسلې دي په خپله به ختم شي. نوموړی وایي
ګورم دا یو غټه بنیادي وجه ده پوهه او بیداری. کله چې په معاشره په سوسایټۍ کې پوهه او بیداری راشي نو بیا به زموږ دا مسلې ټولې حل وي. بیا به اهلکار هم غلط کارونه نه کوو، بیا به د انکار ګنجایش هم نه وو، بیا به زموږ ماشومان د څاڅکو نه هم نه پاتې کېده. ولې چې والدین په دې پوه شي زما ماشوم ته څاڅکي ضروري دي، د هغې یو کور سیسټم دی، د دې ویکسین په دې طریقه خیال ساتلی کېږي، دا ویکسین ټیک دی په دې طریقه ورکړی کېږي. نو کله چې بیا یو ټیم راځي نو د هغې نه به دا ټول معلومات کوي چېرې دا تاسو ویکسین ټیک راوړی دي، دا لوکان عمر ته بګوري، دا هغوی طریقو ته بګوري. او بیا که فرض کړه هغه طریقې ټیک نه وي نو متعلقه نږدې سنټر ته به هغوی شکایت کوي یا به د صحت اهلکارو ته شکایت کوي. که چېرته کانفلیکټ هم وي نو خلک بیا دا کوشش کوي چې یاره زه بل ځای ته د خپل ماشوم ورسم خو چې احساسکو نه محروم پاتې نه شي.
بلخوا نړۍ په دې غور کوي چې که د روان کال تر اخرو پورې پاکستان نه پولیو ختم نه شي نو په دې لړ کې د هیواد ته ورکړل شوی ټول امداد به په قرض کې بدل شي. د پولیو خلاف د روان کمپاین په حق له تمه کیږي چې له مخه به یې دا رنځ د هیواد نه ختم شي.
اوریدونکو دا منور شاو چې د پولیو د یاد ګوزن د ناروغي په اړه تاسو ته رپورت وړاندې کولو. استاد پام را ګرځو د خیبر پښتونخوا حکومت په تعلیمي نصاب کې د مورنۍ ژبو د زده کړو مضمون تر دولسم جمعات پورې د لازمی ګرځولو پریکړه کړې ده چې تر مخه به پښتون میشتو ضلعو کې پښتو ژبه لازمی وي. په دې اړه مې تاسو ته لپاره دا یو رپورت برابر کړی دی خو د یو دمې رستو. د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا په تعلیمي نصاب کې د پښتو او نورو مورنۍ ژبې د لازمی ګرځولو لپاره د پېښور ټیکست بورډ رپورت وړاندې کړی شوی دی. د دې رپورت تر مخه به په نصاب کې ټولو مورنو ژبو چې هینکو، سرایکی او کوستانی هم پکې شامل ده ته یو شان اهمیت ورکول شي. د پېښور ټیکست بورډ مشر ډاکټر فضل رحیم مروت د تیر نهه پورس د صوبې وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ته د علاقایي ژبو رپورت وړاندې کړو. مشال ریډیو سره خبرو کې ډاکټر فضل رحیم مروت وایي چې په پښتون میشتو ضلعو کې به تر دولسم جمعات پورې پښتو ژبه لازمی وي.
کم پښتو ویونکي ډیسټریکټس دي هغه کې به پښتو وي او دا به لکېږي نو اخله تر دولسم پورې وي. لازمی مضمون په توګه باندې یو مضمون به وي خو لازمی مضمون به وي. دا به د نو لکه څنګه چې اردو لازمی دی، لا انګلیش لازمی دی، انګریزي لازمی دی، دا به دا شانته وي. دا یو شو د سره یو شرط شته دی چې د کمې د نور ژبې دي دا پښتو ویونکو علاقو کې بعد دغه نشي وای نه کېدله. دا به مطلب ټیچنګ هغه به نشي ورته ښودل کېدلی.
د خبر پښتون خاص وبې په نصاب کې پښتو ژبه اختیاري مضمون وو. په پرایویټ یا شخصي سکولونو کې د پښتو ژبې مضمون نه وو. د پېښور ښار یو شخصي سکول زده کوونکی حنان وای
پښتو نه هغه نه شته. موږ صاحب جې پښتو ما هم د چي راځي نو موږ چې کتاب نیتاب سمشته دي اردو کتاب دی هغه سکول سره به موږ پښتو راځي نو هغوی نه شه اردو د نور پښتو مخته به نه شته.
د حکومت لخوا پښتو ژبه لازمی ګرځولو پریکړه ته د ماشومان پلرونه هم خوشاله دي. د پېښور ښار رشید ګړی یو اوسیدونکی حاجی شانواز خان چې ماشومان یې په شخصي سکول کې سبق وای مشال ریډیو سره خپل نظر سداسې شریک کړو.
هر قوم خپل خپل زبان یو شناخت دی، خپل زبان په وجه دغه شناخت دی. په بار ملګرو چې دا غوري سننه د مثال جاپان سره بدرکم پاکستان نه روس آزاد دی خو هغه تشتی ټول په خپل زبان کې د هر خبرې خپل زبان دغه قوم سره د دې طرف ته داخلو حکومت دی طرف به غټه د قوم سره د قوم بچو سره غټه خېګړې زموږ د پښتنو د سیمې چې کوم اډوکیشن دغه دی د دې په نامه باندې پښتو وا او عمل جامه خو د دې بالکل د نش په حساب باندې و.
بیا د پېښور ښار یو سرکاري سکول کې یو زده کوونکی پلار مکرم خان نمې پښتنه وکړه چې آیا دې کار سره به په ماشومانو څه اثر وي؟
هو ماشومانو باندې خو ډېر ښه اثر دی کوي چې پښتو خو کم پښتانه چې پښتو یې کم سیمو کې لازمي ګرځولې ده نو دغه خلکو پښتو ژبه مورنۍ ژبه ده او هر کله چې کله کم تعلیم مورنۍ ژبه کې دا ته ملاویږي نو هغې خو ډېر ښه اثر وي په نسبت د اردو، په نسبت د انګلیش، په نسبت د بلو نورو ژبو. نو د پښتو چې کوم رسم و رواج دی چې کوم د هغې هغه شملا او پټکي او کوم هغه ثقافت دی نو هغه به موږ سره ژوندی شي.
حاجی شانواز خان په خپل خبرو کې زیاتوي چې مورنۍ ژبې زده کړې سره به د پښتنو ټولنه وده عمومي.
چې سړی مادری زبان او پښتو یې او زویم اردو او په پښتو کتاب یا پښتو یې او دغه کرای شي زه په هیڅ څنګه پوهېږم د ګونګي حساب یې او خپل قومي دغه کې خو انسان هغې کې دا دی چې موږ به ډېر مخکې لاړ شو.
که څه هم د پښتو ژبې مضمون لازمي ګرځولو پرېکړه شوې چې دولسم جومات پورې به لازمي وي، خو لویه مسله د شخصي سکولونو ده چې آیا دوی به هم دا ومني؟ ډاکټر فضل رحیم مروت وایي چې پرایویټ سکولونه به د دې خبرې پابند وي.
دا به اوس دولسم شي، مخکې داخل کړې موږ دورې کې لا تاسو داسې سبق ویله دغه آپشن سبجیکټ و که نه فارسي او عربي سره به دې اخیسته اوس به دا لازمي مضمون وي، خو دا په ترتیب داسې نه دی یکدم مانه نه دی یکدم مانه خو سړی زده کولی نه شي که ځکه چې پرایویټ سکولونه ته به اوس دوم سال دا کې چې پرایویټ سکولونه سره به سکوي هلته به هم وي او پرایویټ او سرکاري ځکه چې دا نم لسم تعلق راوړي وراسي نم لسم ته خو بیا بورډ سره امتحان ورکوي بیا بورډ سره امتحان دی څنګه ورکوي چې د ژبه نه زده کړي.
د ملګرو ملتونو له منشور سره سم هر ماشوم د حق لري چې په خپل مورنۍ ژبه باندې زده کړې ترلاسه کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت په خپل دی ګام پورته کولو سره که یو خوا ته ځای ولسته په خپل مورنۍ ژبه په اسانۍ سره د زده کړې ترلاسه کولو موقع ورکړه، خو بلې خوا ته د ملګرو ملتونو له منشور سره د همغږۍ سرګندونه هم وکړه.
د مشال ریډیو د پنجشنبې یا زیارت ورځې 19 پروګرامونه
اتلان
په پاوکم یو لسو بجو،
پلوشه
په پاوکم دو بجو،
د مشال پنوم
په او منټه د پاسه دو بجو،
روختیا او درملنه
په اتیویش منټه کم دریو بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو،
د سندرو امیر
په اتیویش منټه کم پینزو بجو.
اوریدونکو په بلوچستان کې که په یو پلوه د نامنې پیخې روانې دي، نو په بل پلو په همدې صوبایي حکومت باندې تور لګي چې په صوبه کې کرپشن بیخي زیات شوی دی. په کوټه کې زموږ همکار خدای نور ناصر په بلوچستان کې د اداري فساد په نامه یو رپورټ جوړ کړی چې ستاسو پام ورته راګرځوم.
د پاکستان پیپلز ګوند په واکمنۍ کې د یو شمېر نورو ملګرو ګوندونو ګډ حکومت په بلوچستان کې له تیرو درېنیمو کالو راهیسې روان دی، سره له دې چې هغه سیاسي ګوندونه چې د حکومت برخه نه دي په اوسني حکومت د اداري فساد تور لګوي، بلکې په خپله د واکمن پیپلز ګوند د صوبې صدر او صوبایي وزیر میر صادق عمراني هم دوی ته ورته تورونه لګوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند عبدالرحیم زیارتوال په اوسني حکومت کې د اداري فساد په اړه مشال ته وویل:
په صوبه کې کرپشن د دنیا د چاپ کرپشن دا وخت په صوبه کې روان دی، تر دې سترګې پټې کړل شوي دي. په صوبه کې چې دلته دهشتګردي او دهشت او وحشت کوم جوړ دی، دا قزنی د غلا ده او دغه رنګه اغوا برای تاوان دی، دا ټول کارونو سرپرستی په خپله د حکومت لخوا دخه کیږي. د اوسنۍ کابینې غړي وزیران په دې کارو کې ملوث دي، نیول شوي دي، خلاص شوي دي.
د عبدالرحیم زیارتوال په وینا صوبایي حکومت نه یوازې په اداري فساد کې ککړ دی، بلکې د ده په خبره د دې صوبې په ناامنۍ کې هم په خپله د صوبایي حکومت د چارواکو لاس دی. سره له دې بلوچ ملتپال او د بلوچستان نیشنل ګوند د صوبې صدر ډاکټر جهانزیب جمالدینی هم وایي صوبایي وزیران د هولس هر څه د خپلې ګټې لپاره کاروي. په دې کې هیڅ شک نشته چې دلته اداري فساد شته. په صوبه کې اوسنی اداري فساد خو مخکېنی ټول ریکارډونه مات کړی. که وګورئ نو د صوبایي کابینې ټول غړي او د هغوی ملګري ټول د صوبې د وګړیو هر څه په خپلو ذاتي کارونو کې کاروي. د سیاسي ګوندونو تر دې تورونو وروسته چې په صوبه کې اداري فساد بیخي زیات سوی، د صوبایي حکومت ویاند او صوبایي وزیر میر علي مدد جتک څه داسې وایي: د هر سیاسي ګوند چې حکومت راځي نو مخالف ګوندونه پرې همدا تورونه لګوي. زما په فکر د بلوچستان اوسنی حکومت ډیر سم روان دی. که چیرې په رښتیا هم اداري فساد وای، نو د اداري فساد په ضد ادارو به تر ننه پورې د دې حکومت یو کس خو هم نیولی وای. د صوبایي حکومت له ویان څخه مې وپوښتل: ستاسو د ګوند صوبایي صدر او وزیر میر صادق عمراني هم همداسې تورونه لګوي؟ علي مدد جتک یې په ځواب کې زیاتوي: د صوبایي صدر د بیان په اړه به زه ووایم چې صوبایي صدر ته په هغه وخت کې چې دا یې د حکومت حصه وه، ولې دا اداري فساد د مخکې ونه لید؟ د بلوچستان په صوبایي حکومت وروسته له هغه د اداري فساد تورونه زیات سوه چې د 2009-2010 په یوه آډیټ رپورټ کې ویل سوي چې یوازې د تعلیم په څانګه کې د شاوخوا 18.8 میلیارد روپو اداري فساد سوی. خدای نور نصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
اوریدونکو، د امریکا بهرنو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي ایرانی رژیم یو ډکټوري رژیم دی او پر دې هیواد بندیزونه لازمی وو. د امریکا د کانګرس غړي هم وایي چې ایران په دې رستو کې د دوی په خوره د سعودي عربستان د سفیر د وجلو د پلان په جوړولو په اصل کې د امریکا پر ضد د جنگي اقدام د کولو مترکب شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د واشنگتن نه د مشال ریډیو خبریال هارون بچا راکوي.
د امریکا خارجه وزیر چې د شروع په ورځې په واشنگتن کې د امریکا غږ د فارسی ژبې له یو ریډیو پارازیت سره امریکا کوله، وویل زموږ فکر دی خبرې ګډوډ کړي چې وایو په ایران کې دا مهال د حکومتي فیصلو کولو اختیار له چا سره دی، او زیاته کړه چې له بده مرغه داسې انګیرل کیږي چې دغه هیواد د پوځي دیکتاتورۍ پر لور روان دی. نوموړي په عین وخت کې له ایرانی ولس څخه هیله وښوده چې په خپلو کوششونو سره به د رژیم دننه د اقتدار لپاره روانه مبارزه اغیزمنه کړي، او ورته داسې مخاطب شوه. د متحده ایالاتونو له تاسو سره هیڅ رقم شخړه نشته. موږ غواړو چې ستاسو په ارمانونو پوره کولو کې ستاسو مرسته وکړو. موږ به ډیر خوشحاله شو که سبا د ایرانی رژیم ذهنیت بدل شي او ووایي موږ د خپل ځوان کول نابغه ولې زپو، راځئ چې د ایران راتلونکي غوړېدو ته پرېږدو. نو موږ به په هر څه ډول چې کولی شو د مرستې کولو هڅې وکړو.
هیلری کلینټن
هم دغه راز د بیان د ازادۍ په لړ کې د ایرانی ولس پر وړاندې د پرتو ستونزو د هوارولو ژمنې وکړې چې ویل
وی آر ټراینګ ټو پرووایډ سپورټ ټو سرکمونت دی الکترونیک کرټن.
موږ کوشش کوو د الکترونیکی پردو د یو خواته کولو په مت کې مرستې وکړو، سو د بیان ازادي راشي، مخابرات پر ځای شي، او خلکو کولی شي یو ځای شي او د بشري حقوقو د خپلو اندېښنو په اړه بحث وکړي، کوم چې په تکراری توګه موږ وینو.
The abuses of human rights that we see on a frequent basis.
میرمن کلینټن یو وار بیا په هغه ثبوتونو چې د دې حکومت لاس ته ورغلي په باور کولو ایران په واشنگتن کې د سعودي عربستان د سفیر د وژنې په ناکامه دوسیه تورن کړل او ور باندې غږ وکړ ترڅو له ملګرو ملتونو سره دغه دوسیه په پلټنو کې مرسته وکړي. راپورونه ښایي ایران بیا د امریکا دغه تورونه په کلکه ردوي چې وایي د سعودي عربستان او ایران د اړیکو په خرابولو امریکا غواړي خپلې او هم د اسرائیلو ګټې خوندي کړي. باید وویل شي د روانې میاشتې په 11مه نیټه د امریکایي چارواکو له دې اداو سمدستي وروسته چې ویل د ایرانی حکومت په مرسته جوړ شوی د سعودي عربستان د سفیر په واشنگتن کې د وژلو پلان یې شنډ کړی، د اوباما انتظامیه په ایرانی رژیم د نو او لا سختو اقتصادي بندیزونو لګولو هڅې توندې کړې دي. اخوا بیا د امریکا په کانګرس کې هم د دې وان د کورنی امنیت د کمیټې لخوا په جوړ شوی یوې استماعي غونډې کې په دا موضوع چې د ایران لخوا د ترهګرۍ ورسته او هڅو ته په کتنې باید امریکا د دې هیواد پر وړاندې سره کم چلند خپل کړي، د جرګې غړو ترمنځ بحث وشو. په کانګرس کې د مخالف ریپبلیکن ګوند غړي او د کورنی امنیت د کمیټې مشر پیټر کینګ وویل د ایران دغه اقدام یو جنگي اقدام دی او باید هم په دغه تناظر کې ورسره معامله وشي. نو تا د یو بهرني سفیر د وژنې پلان جوړ کړی او غواړي چې په سونو امریکایانو وژنې، دا د جګړې یو عمل دی. زه فکر نه کوم موږ له د معمول معامله کول او یا هم د معمول بندیزونه اجرا کول پکار دي. خاغلی کینګ د سرګندونو په خلاف په کانګرس کې د حکومتي ډیموکریټ ګوند غړي جاکی سپیر بیا د ایران د تروریستي دوسیې په حق لا د لا ډیرو معلوماتو د ترلاسه کولو په خبره زور راوړل او زیاته کړه چې امریکا په داسې حال کې چې وار لمخې په جګړو بوخته ده، باید د ترهګرۍ پر ضد د یوې نوې جنگي مبارزې له پیلولو څخه ډډه
وکړي. موږ
باید ایران سره د معاملې کولو زموږ مخې ته پرتې غوره لارې په احتیاط وسیړو. امریکا باید دا پیغام ولیږي چې ایران مشران بعد دوی د کړنو لپاره ذمہوار ګرځول کیږي، ولی موږ داسې بے باکه ګامونه نشو پورته کولای کوم چې کېدې شي د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې زموږ لپاره یو بل محاذ پرانیزي او کوم چې امریکایي خلک نه غواړي او نه زغمل شي. ویل شوی امریکا له ایران سره خپل رسمي ډیپلوماټیکي اړیکې په 1980 میلادي کال کې هغه وخت وشلولې کله چې د ایران د انقلاب حامیانو په تهران کې د امریکا په سفارت يرغل وکړ. تر هغه وروسته بیا د ایران د اټومي پروګرام په سر پورته شو شخړو او د امریکا لخوا د تورونو چې ایران په دولتي کچا په ګردنړۍ کې له تروریستي عملیاتو څخه ملاتړ کوي، د دواړو هیوادونو اړیکې هم هغه سي ترنګلې پاتې کړي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ډي سي.
اوریدونکو په پیښور کې د سحر لسنیمه بجې شوې دي. منور شاه سټوډیو ته را رسیدلې دي د خبرونو لنډی سره.
د پیښور پر امپورا بازار کې یوې چاودنې یو لس کسان جوړل کړي دي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د 15 نوي مرکزی وزارتونو د جوړولو منځوري ورکړې. د افغانستان چارواکي وایي د هیواد ځواکونه د 19 ولایتونو د امنیت ذمہواري اخیستلو ته تیار دي. او د کندهار د امنیتي چارواکو په وینا د 40 ټنو نه زیات نشي توکیو کیمیاوي سره یې نیولې ده. امریکا د ایران سره د باقاعده سفارتي تعلقات د نشټوالي باوجود د دغه هیواد لپاره مانوي یا ورچوال امبیسی د خلاصولو منصوبه لري. او د یورپي ټولنې مشران د ژغورنې په هغه منصوبه سلا شوي چې له مخه به یې په یورو زون کې د قرضونو بحران ختم شي.
منور شاو چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول او اوس وخت را رسیدلې دي د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته د کتنې چې د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال سراج زهيري راکوي.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان پیپلز ګوند پخوانی چیئرپرسن بیگم نصر بټو د اوږدې ناروغۍ له امله د 20 کال عمر کې دوبۍ کې د دې دنیا نه سترګې پټې کړې دي. د دې مرګ له کبله پاکستان کې د قومي سیاست یو اهم باب بن شو. ادارې لیکي چې میمن نصر بټو د جمهوریت د ودې لپاره یو نه هېرېدونکی کردار ادا کړی دی. چا چې په سختو وختونو کې هم د جمهوریت لپاره هلې ځلې کړې دي او د خپل خاوند پانسي نروستو د کارکونانو حوصله اوچته کړې وه. ادارې لیکي چې میمن نصرت بټو د امریت خلاف مختلف پارٹی رایو زیکړي او د جمهوریت لپاره आवाज اوچت کړو. اداري اخر کلی کې چې میرمن نصرت بټو د پاکستان په قومي سیاست کې زلاندا او ډیر خکردار لوبولې دي. او د دې نامه صرف د پیپلز پارٹی پورې نه محدوده بلکې په نور پارټو کې هم د ته د احترام او عزت پسترګه قتل کېدل. مشرق ورسپانې هم خپل اداري د میرمن نصرت بټو په حق لا لیکلې ده. اداري لیکي چې د نصرت بټو سیاسي قدو قامت دومره لوړ وو چې هیڅوک د هغه حوصله او سیاسي جهتا نشی رسیدلی. اداریه اخری کې لیکي چې پاکستان پیپلز پارٹی موجوده چارواکي پاکستان پیپلز پارٹی د زوال نه بچ کېدل غواړي. دوی له پکار دي چې د بټو شخصیت کنوي نو چې کم از کم د بټو انداز او طرز سیاست خپل کړي. ایکسپریس ورسپان خپل اداریه کې لیکي چې 13 ورځ امریکایي ټي وي فاکس نیوز سره مرکه کې امریکایي وزیر خارجه هیلری کلنټن ویلي دي چې افغانستان له پاکستان تورونه لګول نه دي پکار او هغه وایي چې زه د پاکستان پوځي سر لخر اشفاق پرویز کې یعنی د دې دریس هم اتفاق کوم چې د ناکامو زیبواری په یو ملک اچول نه دی پکار. اداري لیکي چې د هیلری کلنټن په سوچ کې دا قسم بدلون راتلل یو لویه او ښه خبره ده او د ترهګرۍ خلاف جنگ ګټلو لپاره هم د دې بدلون ضرورت دی. اداري د هیلری کلنټن د خلیج زیاتوي چې امریکای او ناتو لا پکار دي چې افغانستان کې د نن ترهګرو خلاف عملیات وکړي چې دا شان دوی په پاکستان د حملو نه منکړي شي. نو د دې سره بعد دوه ملکونو تعلقات هم خشي او سیمه کې به استحکام راشي. اداري اخره کې په افغان ولسمشر حمید کرزی زور راوړي چې د تورونو الزامونو نه دی ډډه وکړي او دوه اړخیزه پالیسی دی پریږدي چې یو طرف ته د هندوستان سره د دفاع لوازنامې کوي او بل طرف ته د پاکستان سره د ورولې لوزونه او باید چې په شریک سره د شریک دشمن خلاف کاروایی وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دا سیمی حالات او نړۍ مطبوعات په برخه کې د ډیلی ټیلیګراف ورسپانې د منځلارو طالبانو د هغې داوی پاړه لیکنه کړي چې دوی ته د بم جوړنې په برخه کې د پاکستان استخباراتي ادارو یا ISI افسرانو عملی لارښوونه کړي او روزنه ورته ورکړې ده. یوې بلې نړیوالې ورسپانې فاینانشل ټایمز بیا د تیونس په منځلارو مسلمانانو لیکنه کړي. د دغو دواړو غټ ټکی د حسیبا شهید ناورو.
ډیلی ټلیګراف ورسپانه لیکي د منځلارو طالبانو قمندانانو دا وکړي چې دوی ته د بم جوړونې په برخه کې د پاکستان د استخباراتو د ادارې یا ISI افسرانو عملی لارښوونه کړي او روزنه ورته ورکړي ده. ورسپانه لیکي د ملا عزیز الله پونوم د طالبانو یو قمندان بی بی سی ته ویلي چې د دوی روزونکي ټول د ISI غړي دي. لومړی دوی ته د بمونو په اړه روزنه یا ټریننګ ورکوي او بیا ورته عملی لارښوونه هم کوي. د دوی جنرالان هر چی رشته او د ټریننګ پر مهال هم موجود وي. ډیلی ټلیګراف لیکي دا شکونه لا په ځای پاتې دي چې پاکستان افغانستان ته د یو ستراتیژیک دیوال یا یوې برخې په توګه ګوري او له اروپا سره خپل ملاتړ ته دوام ورکوي تر هغه چې دوی له افغانستان نه په دریو کلونو کې د امریکا او برتانیا ځواکونو وستلو وخت ته تیار کړي. د پاکستان پخوانی ولسمشر جنرال پرویز مشرف هم ډیلی ټلیګراف ته ویلي چې پاکستان باید په دې ډیر غور وکړي چې له دې وروسته به ورته په چاپیریال کې څه خنډ وي او د پاکستان په ضد به سیاسي او بهرني فشارونو ته څه ځواب وایي. خو پاکستان بیا بیا دغه تورونه چې ISI به په افغانستان کې اورپا کوم لاتړ کوي رد کړی دی. یوې بلې نړیوالې ورځپاڼې بیا د ټیونس په منځلارو مسلمانانو لیکنه کړې ده. فاینانشل ټایمز لیکي په ټونس کې په لومړني آزاد الیکشن کې د اسلام پاله النهضه ګوند لسترې بریا نه وروسته اوس دغه ګوند د خپلو غیر مذهبي سیالو ګوندونو سره رابطې پیل کړې دي او هوډ یې څرګند کړی دی چې یو پیاوړی ډیموکراتیک حکومت به جوړوي. فاینانشل ټایمز لیکي له تیرو څو لسیزو نه وروسته چې حکومتونو به غیر مذهبي او مډرنه ارزښتونه اکثرا په زور سره په خلکو منل، اوس د ټونس خلک په دې اندېښنه کې دي چې النهضه ښایي سخت دریځه تګلاره خپل کړي او د بیلګې په توګه د ښځو حقوق تر پښو لاندې کړي. نور بیا له دې نه په ویره کې دي چې د ګوند د سر مشران به ښایي منځلاري وي، خو د ګوند د ټیټې کچې مشران به سخت دریځه ته مخه کړي. ورځپاڼه بیا د اسلام پالو نظر را اخلي او د دوی د خولې وایي چې دا اندېښنې بې اساسه دي، دا ځکه چې هغوی غواړي نړۍ ته د حکومت یو داسې ماډل وړاندې کړي چې دا ثابته کړي چې اسلام او دیموکراسي له یو بل سره تضاد نه لري. فاینانشل ټایمز وروسته لیکي د النهضه ګوند د یو مهم مشر په دفتر کې د ترکیه د وزیر اعظم رجب طیب اردوغان د یو ستر تصویر لګول دا ښیي چې دغه ګوند منځلارې اسلام غواړي او د ترکیه د اسلام پاله حکومتي نظام نه یې الهام اخیسته.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو امنگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM
اوریدونکو کراچۍ ښار کې ک یو خواته پښتانه لوی لوی کاروبارونه کوي نو بل خواته زیاتره پښتانه چوکیداری یا نوري مزدوري هم کوي. دا مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی د یو داسې چوکیدار سره خبرې کړې چې ته تیر سلور دیش کلونو راځي د چوکیداری د پاره د سمندر په غاړه په یو کټ کې استوګنه کوي. دا چې څنګه تفصیلی په دې رپورت کې وو.
شپېتکلن سید احمد یو له هغه خلکو څخه دی چې د تیرې وی وګدې مودې راځي کراچۍ کې چوکیداری کوي. نوموړی یو داسې چوکیدار دی چې د خپلې چوکیدارۍ دپاره یې د سمندر غاړه غوره کړې ده. هغې د سمندر په غاړه کټ اچولی دی او د کټ د څلورو خپو پورې یې څلور اوږدو اوږدو لرګي تړلي دي او دغه شان د لرګو او زړو زړو ټوټو په ذریعه یې یوه کوټنۍ جوړه کړې ده. دا چې سید احمد اکا دې عجیبه شان کوټنۍ کې د څه وخت راسي اوسیږي هغه د دې او د خپل ژوند او کار په حقله وایي.
د گاڑی چوکیداری د بیل بیل لکه د مزدور غلامی د زما چاله سلا غسته چاله 500 روپے د میشت غسته چاله 200 غسته چاله نیم سلا غسته او د دیو چوکیداری د سلیری چګنډی د کشپور از دې دېګه د کیناره کې دی ناسه ما دا دې می لکه هم کټه هم دا له پروت نه هم می دیرا دا هر سر سدا دې زما دی او دل د زو د کیګم هم کینم هم پاسم هم د غزه دې زما کورم دې وجرم دا بیٹکم دې دې درې په غاړه باندې زمونږ نور واسطه استی نشته نو واس مس نشته
څومره پیسې ګټي
نو لسته زر روپے میا شو طریقې ماته
د ملکان ایجنسی توتکان سیمه سره تعلق لرونکو د سپینګری وای چې بجلی ګیس او نور هیڅ شي ته ضرورت نه لري. صرف او صرف چې کله باران وي نو د سمندر په غاړه پروت دې کټ د پاره ورته یو پلاستیک ته ضرورت وي چې په کټ یې سورې کړي او ځان د باران څخه پټ کړي.
چې کله باران وي نو دغه خوده غزې دې نو پلاستیک د ځان لارځي په ځان باندې واچو نو باران نه توفانی ګرمي سړځي هر څه چی باغی سر مونږه مخ باغی دل روټ شټینګ نشته ما زو استان نه 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 ای سم نه د قالات
سید احمد کا وای د تیرو څلور د شوکلونو راهسي د کال لس میاشتې دغه کټ کې تیروي او پاتې دوه میاشتې کلی ته پچوټی زی. هغه وای د هر څه د دې د پاره کې وی چې بچی تعلیم وکړي او هغه د خپل پلار په شان تریخ او واجب جون سره مخ نشي.
لس میاشتې نه میاشتې بعد ذکر دې چکر لرم غم خادي دغه د دغه حالات دی کې دغه غم ته پلی شنو خدای لته بس خپل جون خدا او چې هبو هوا او الله پاک دون را کړو چې غیدل ته خاتمه کړه اصل دلته کې زه 1977 کې راغلم د بټو په ټیم کې. ادي وخت پورې چې تعلیم نشته د جدي کې خورو موږ وایو چې یار الله پاک توفیق راکړي دا بچی زما تعلیم وکړي نو دونه د جدي خو به د دین اخلاص شي کنه.
سید احمد اکا که څه هم ټول ژوند تریخ او د ستونزو ډک تیر کړي خو بیا هم د خپل ژوند څخه مطمئن دی. یو شاعر شاید د داسې خلکو په حق لویلی دی چې دلته د نورو وطنونو خلکو ځان آباد کو د دې وطن پیغلې بې وسا او زلمی مسافر. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچی.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوږو اوریدونکو، زه هارون باچا ستاسو دپاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړی پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوښې د هنرمندانو د ژوند او فن نه خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې واورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
اوریدونکو د مشال ریډیو د دې اونۍ په اتلان خبرونه کې د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو د ملي مبارز حاجی مرزا علي خان چې په فقیر اي پي شهرت لري د پښتنو د حقوقو لپاره د کړو هلو ځلو خبر شي. بشیر کوخ د دې خبرونه کوربه دی او دا پروګرام تکراری بڼه لري. د یو وار مخکې هم دا پروګرام خپور شوی دی او راځي چې د پروګرام ته غوښ شو.
اتلان د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
د مشال ریډیو د اتلان پروګرام ښاغلو اوریدونکو، د خپل کوربه بشیر ګواخ مینا او سلامونه ومنئ. نننۍ خبرونه کې درته د پښتنې سیمې د یو بل اتل شخصیت په اړه معلومات درکو. د اتل فقیر پیر اپی دی چې اصلي نوم یې حاجی مرزا علي خان و. نوموړی د شمالي وزیرستان د تورخیل وزیرو په سیمه کې په 1902 کال کې زیږیدلی و. فقیر اپی د انګریزانو خلاف د پښتنو د حقونو غوښتونکي مبارز و. هغه د 1906 او 1906 کلونو ترمنځ د انګریزانو او بیا د پاکستانی حکومت خلاف د پښتنو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره وسلواله مبارزه کړې وه. فقیر اپی دینی زده کړې کړې وې او د دې لپاره له بنو سربیرا، جلال آباد او نورو سیمو ته تللی و. د بهاولپور پوهنتون استاد ډاکټر محمد حسن خان وزیر چې پر فقیر اپی ډېرې څېړنې کړې د هغه ژوند او زده کړو په اړه وایي.
لګلوی شو نو بیا دای په دینی تعلیم پسې بنو ته لاړ. په بنو کې نورړ یو کلی و، هغې کې د مدرسې کې داخله واخیسته، نو هلته یې دینی تعلیم حاصل کړو. دای جلال آباد ته لاړ. جلال آباد کې پیر نقیب نه د هغلته هغه لاسنیوای وکړو. او څوک بنو څه یو کورنۍ لاړه وه هلته، نو هلته کې یو دبر سره وکړو. د هضم په دې دوران کې کړی و. هغې نه دی واپس راغی. چې واپس راغی نو بیا په هغه په یې کلي کې یو قسم ته آباد شو. نو بیا چې دینی تعلیم حاصل کړو نو هغې نه واپس بیا دای اصل کې خو وزیر توري خیلو میرلی کې خو دوړ زیاتي. نو د په یې کلي کې دای ملا شو. نو هلته یو د ګرمیانو جومات و، یو د جمی جومات و. نو هلته امامت کوه او خپله غریبي یې کوله. نو بیا هلته دا چې کله امامت یې کوه نو یو عام سړي غوندې لکه زاړه زمانه کې موږ پښتنو طریقه ده چې بس خو جومات ای او ماشومانو ته دینی سبق خویدل دي او لمونځ اودسته 15 وخته وبس.
د انګریزانو خلاف د فقیر اپی هڅې لیوی سیمیزې پیښې پیل شوې. د تاریخ لیکونکو په وینا په 1906 کال کې یوه هندو جلې په بنو کې پر خپل مسلمان ګاونډي مینه شوه. بیا مسلمان شوه او نوم یې له رامکوري څخه پر اسلام بیبي بدل شو.
د هغه کورنۍ خبره عدالت ته کش کړه او د انګریزانو د حکومت عدالت پریکړه وکړه چې جلی دې بیرته خپل کورنۍ ته ورکړل شي. دا کار ځایي پښتنو د ځان سپکاوی او په سیمه ییزو چارو کې د انګریزانو مداخلت وګڼه. لیکونکي او څېړونکي استاد ببرګل وزیر وایي چې دا خبره ډیر زر قبایلي سیمې او فقیرپی ته ورسیده.
خبره د تر ورسیده حاجی میرزا علی خان ته نو جرګه مراکې جوړ شولې. د بنو خلکو چې موږ باید د بنو کې په چاونیو باندې خلکو باندې برید وکړو. ولې موږ وزیر چې کوم و د شمالي وزیرستان هر څه چې چیرته په بنو کې پښتانه و وزیر ورڅ کو دغه اوول سره راټول شول چې باید موږ په دې په غاښ یو وخت کیسه وکړو. په دې چې حاجی میرزا علی خان په غاښ په داوړو کې غاو په امام وکنه په مسجد کې کار کولو دوی چې دا خو به نه کوي کیږي چې تاسو هلته انګریزانو باندې برید وکړي به مراکز جرګینه او دغه اس خوشی ځان په مړ کړي دوی ته باید موږ تاسو مراکا وکړو خبرې وکړو په دې باندې سم کې غاو کو تیاری وکړو په نه ورسته به برید په کوار څنګه چې موږ تاسو وکړه بیا دوی و چې څنګه د بیا ورته وې چې موږ تاسو هلته یو ځای ته زیارت ته بولا آزادي بولي په دې کې به راټول شو بیا به خبره کوو. نو په خوالې دې چې دوی په هغه ځای کې راټول شي دا یې لاړ شو په ټول وزیرستان شي چې چیرې مشران وي وه په دې پسې وګرځېدلو. مسودو ته راغی چې هلته ملا فضلدین و پکښې موږ هم ځای ته راغی ټول چې چېرته زدرانو هر ځای کې خلک خبر کړ.
له دې مسلې پیل شوی جنگ ډېر سخت و. انګریزانو د وزیرستان د قبایلو سره په لومړي جنگ کې په زرګونه پوځیان او درنې وسلې وکارولې خو سخت زیانونه یې ولیدل. په تاریخي پیښو ژور نظر لرونکي ژورنالیست ایاز خان وایي
د فقیر پی په خلاف انګریزانو ډېر پراخ عملیات وکړل. دوی په هغه وخت کې په وزیرستان کې د 50,000 په خواوشا کې پوځونه درلودل چې دا د نور هندوستان په پرتره ډیر پوځونه یعنی په ټول هندوستان کې د انګلیس د قواو شمیر دومره نو لکه یوازې د وزیرستان په سیمه.
حاجی میرزا علی خان لوی سیاسي شعور درلود او د سیمې ټولې سیاسي مبارزې له نږدې څارلې وې. همغه و چې د انګریزانو په نیت پوهېده. استاد ببرګل وزیر یې په اړه وایي
دا داسې ویل چې دا د انګریزان چې کوم دي دا د موږ په وزیرستان باندې قبضه کوي دا موږ ته څه نه راکوي دا خالي موږ په خپل منځ کې سره جنګوي او نه سړک جوړوي نه سکولونه جوړوي شاینه جوړوي موږ دپاره څه خاص کار نه کوي. نو په دې باندې موږ د انګریزانو سره خپله خپلواکي موږ چې په هر صورت وي موږ باید د خپل خپلواکۍ چې کومه دی دغه غا وکړو دفاع وکړو وساتو. نو په دې باندې دا دریز و چې خپلواکي باید وساتو. موږ په جرګې مراکې کوم چې پښتانه رسم رواج دی موږ به خپل رسم رواج چلوو په دې پسې نه ګرځو چې دا انګریز دی بل شی دی. موږ د انګریزي سیستم د غلامۍ سیستم دی دا نه مانو. دا خو ډېر څه پوه سړی و د خوشحال خان خاټک نورو پخوا مبارزې چې څه شوي وې د پښتنو د مغولو سره په دې باندې ډېر پوه و. داسې یو ساده ملا نه و.
د فقیر اپی مبارزه چې لوی سمیزي مسلې پیل شوې وه په ټول وزیرستان کې د پښتنو د حقونو لپاره پر وسلوال پاتون واوخته. د هغه سره له هر ځای خلک یو ځای کېدل چندې کولې او په رضاکارانه توګه یې ځان نوړاندې کول. ایاز خان وایي چې د انګریزانو د لوی امپراتوري سره جنګېدل څه اسانه خبره نه وه خو فقیر اپی ته د خلکو پراخ او مخلص ملاتړ حاصل و.
د سره تر ټولو لویه وسیله ولسی ملاتړ او ولسی ملاتړ په قبیلوي ټولنه کې په هغه وخت کې دا ممکنه وه ځکه چې د دې سیمې خلکو ته پیرنګۍ یا انګریز ډیر نه آشنا یو قوت و او د دوی په هغه وخت کې چې دا ټولنه سره کم وه هغې دپاره دا ګواکې وه ډیره طبیعي خبره وه چې داسې یو مشر دغه شاته
کام ولس یو کام نو ډیر کامونه یو قبیله چې مونږ ورته وایو وزیر مسجد دوړ هته بیٹھنی او ورسره نور خلق داسې خلق هم پغې کې چې هغه دی انګلیس پروپوز کې فرزند زنې پنجابیان هغه راغل د انګلیسانو نوکری پر خوده دی فقیر پیسا
استاد ببرګل وزیر وای چې انګریزانو ډېر هڅه وکړي چې فقیر پی ناکام کړي او کوشش وکړي چې رشوتونه ورته ورکړي.
یو خو دا جی میرزا علی خان اول امبر په دې باندې دا لاسته راوړنه وه چې خلکو ته وی چې تاسو پیسې غلامي مه کوئ، نو ده وی چې دا پیسې دا معنا نه لري، پیسې یوازې زه دته پیسې انګریزان بیا وایي ما کتاب کې لیکلي دي. اخیر دا کې مستند چې دا سړی په پیسې نه غلطیږي، د انګریزانو وزیر خارجه دلته چې و فورن سیکرټری هلته یې د هند وایسرای ته لیکلي وو چې که دا سړی په دې باندې چې پیسې ورکړي په دې غلطیږي، نو هر څومره پیسې وي ورکوه، وایي غا ورکوه، ریاستونه ورکوه، بل شی ورکوه. هغه بیا هند وایسرای بیرته ځواب کې لیکل چې دا د پیسې سړی نه دی، خالی د دا داسې دي چې خدای د دن اخلاص کې پیسې وال نه دی، دا په پیسې نه غلطیږي.
ایاز خان وای د فقیر پی لوی برلیتوب خلوص په چلتیا او د خلکو سره نیک چلند و.
د فقیر پی سره د اولس د خپل اولس د خپل خلکو ملاتړ په هغه په باره کې داسې اوازې وي او خلکو دا عقیده درلوده چې هغه ګواکې یو بزرګو د په اړه دا ویل کیږي چې دا یو ډیر ساده سړی وو، د ډیر ولسی سړی وو، د هیڅ قسمه دنیاوی خواهشات نه درلودل چې د واکمنی ته ورسیږي یا یو داسې پړاو ته.
استاد ببرګل وزیر د حاجی میرزا علی خان فقیر پی سره د هغه ملاقات ذکر کوي چې نوموړی ورسره په هلکولۍ کې کړی و.
زبا دونه چې ډیر لسې کال و داسې به و زلته به راغلی وم، پلار سره زه به راغلی وم. او د حاجي میرزا علی خان جامې خړې جامې وې، هر وخت به یوه توپانچه اچولې وه، ما هم داسې لیدلی وه، نو ده به هر وخت توپانچه اچولې وه. هلته به چې مو زه څو ورځې و که نه یو دوه ځله زه به راغلی و، دای به را ووتلو کښې به ناست په کاټ کښې، موږ خو هلته یو ګاډ دی کوز ګوروي کښې ځک ځای کښې دی و، دغلته د ده یو څو کسه مشران و، چې پاک کښې یو ملا غه و ظاهر شاه نوم یې ده، وزیر و، ډېر تاریخ پوه ډېر تکړه سړی و، د ده د غازیانو نه یو ډېر پیاوړی نر سړی و. نو هغه به بیا د دسې څه ویل په لوړه غږ شي اواز شي به هغه د خلکو ته بیا ظاهر شاه خبرې کولې چې حاجي میرزا علی خان فقیر پی څه وایي. پګړۍ به یې ډېره کښلی په طریقه په سر وه، او دا د ګوروي کښې به یوه بله خبره در په یاد کړم چې په ګوروي کښې چې څومره خلک را تللو د هر ځای نه چې را تللو په ګوروي کښې به چې کم زیات وي تر سل ډالونو پاره به هلته ډالونه وه، اتڼ به و، خو لنګر به و، لنګر به یې ورکولو، خو خلکو ته ډوډۍ ورکوله. غټ غل تالبر و، په دې باندې به موږ کله چې ناستو که نه ډوډۍ به هم خوړله. خو دغه ډالونو خبره په دې کوم چې د پښتو رسم رواج دا کوم چې ډالونه د یووالي د پښتنو د یووالي یوه نمونه ده، دا د موږ تاسو ملي اتن، دا د موږ تاسو رسم رواج دود، دا حاجي میرزا علی خان ساتلو او هلته به زبردست کښلي ډالونه و، داسې اتن به و چې خبرې فکر.
فقیر پی د تعلیم په ګټه او ارزښت ښه پوهېده، همدا وجه وه چې د سیمې ځوانان یې هڅول چې هر څومره کولی شي لوړې زده کړې وکړي. ډاکټر حسن خان وزیر چې فقیر پی سره یې کتلی و په دې اړه وایي.
زه په اتم جماعت کې 1958 و، نو موږ ورغلي وو هلته،
ملاقات ارده نزدید وان سره یو غر دی هغه غر کې مخپلم دوه دنه وخت وي نو ما ورته چې ما تا دعا وکوي چې کوم سبق وایي ما ورته چې ساينس وایي ما غواړم کومه دا خبره ډیره کوله چې آرتس وایم که ساينس وایم و چې شاباس تکراسه
استاد ببرګل وزیر هم وایي چې حاجی صاحب میرزا علی خان د سیمې ځوانان په کابل کې د قبایلی زده کوونکو لپاره جوړ شو ښوونځی و رحمان بابا لیسا او خوشحال خان خټک لیسې ته لیږل هغه زیاتوي
ملکه یې نه غوښتلې خامه یې نه غوښتلې په دې پسې نه ګرځېده د سارا د کوم یې کلي خام و د خپلواکۍ خام و د اصلي مقصد د خپلواکۍ و بل یې دا روشن فکري خو په دې کښې وه چې کله د موږ افغانستان شې خوشحال خان لیسا جوړه شوله وروسته چې دای په ګوروي کښې و نو دای د تعلیم مخالف نه و چې خلک د سبق نه وایي موږ د خوشحال خان لیسا چې داود خان جوړه کړله خوشحال خان رحمان بابا وروسته دوې لیسې جوړې شولې په کابل کښې دا د دې اوس موږ د وزیرستان نه هر څومره وزیرستان ده جادران دا یخوا دخوا څومره خلکو دغه هلکان ده و کابل ته ورلېږل بیا موږ په وخت کښې زه خو خپل تللی وه خو دا نور هلکان ده د ګوروک نه لېږل وایي چې تعلیم وکوي تاسو ته تعلیم په کار دی
د یو اغېزمن مشر په توګه فقیر اپی د خلکو سره ښه سلوک کوو او ساده او بې کبره وو ډاکټر حسن خان وزیر د فقیر اپی سره د ملاقات یوه کیسه کوي چې همدا خوبیانې یې پکې لیدلې وې
دای ما ته په کټ کښې ناست وو او ډېر نږدې مې ولیده ورته ټیټ شوم از یوژول او لاس مې ورسره میلاو کړل خو داسې ما ته خو لکه وړوکی غوندې سره یې ښکارېده خو دومره وړوکی نه وه د عمر تقاضا وه حالانکه دومره عمر یې هم نه وو نو داسې وړوکی غوندې ښکارېده خړې جامې وې خړې پګړۍ وه دستار چې کوم ته ویږي که نه دا دای ناست وو د دای کټ سره لاندې پیسې پرتې وې چې ډېرې پیسې پرتې وې زه خو د سکور هلک ورته خیال مې شو چې دا خو ډېرې پیسې دي ما لس روپۍ ورکړې مور را کړې وې زه یک چولې یتیم وم خو بار د مور لس روپۍ را کړې وې نو هغه لس روپۍ مې په کښې ور واچولې نو دای په کټ کښې ناست وه نو په کټ کښې داسې نه وو ناست چې تا ته اېغ نېغ لاس در کړي وای بلکې بزبرګۍ نه ډېر شریف سړی وو اسې بام تلر وه ټیټېدې ځکه چې کټ هم ټیټ وو او دای هم ټیټ وو په ویلاړې غوندې ته نه شو ورته درېدی نو دای دومره دنګ سړی نه وو خل ښه ډېر وي غریبي وه خو په غریبي کښې د نه نه ګډان ګډان وي غوښې غوښې وې او کیسه وه هلته چېرته چې دا پښتونستان په اوله باندې بمباري شوې وه چېرته یو بم پروت وو هغه بم یې خلاص کړ بیا د دغه کور نه د شپه په دغه کور کړې وه نو بیا کوس بل کور ته ته د ګیاره بجې روټۍ د هغوی سره وه موږ ور سره روان وو هغه بم خلاص شو دای په سپي ناست په سورو او کوس کوس روان وه نو د موږ د سکول د نیت ماسټر وو لوکل مقامي وو نو هغه اواز وکړ چې پښتونستان خلکو پسې وو چې زنده آباد
اوریدونکو د دې اونۍ د اتلانو د پروګرام وخت هم دومره و راتلونکې اونۍ به له سیمې څخه د انګریزانو له وتلو او د پاکستان له جوړېدو وروسته د فقیر اپی لخوا د پښتونستان د جوړولو د هلو ځلو او د پاکستاني حکومت لخوا د هغه د وژلو د هڅو په اړه واورئ اوس مو زه بشیر ګواښ په لوی خدای سپارم خوشحاله اوسئ
بلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو ښځو ژوند ته کتنه کوي او د قبایلي میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مظلومو کښې پښې پولۍ وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړی.
نور په کراچۍ دا مور په ډر اسماعیل خان دا او خنیجو د بل نه داسې ورکی شمیر
پښتنه د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي.
زمونږه لاګانې مخکې هم دې مضبوطی کړې دي او دغه خلکو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دې را مخکې شي.
شروع او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.